په افغانستان کې د احماس دیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه دندې د ټام ویسل لري کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسل لري کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړي. ښاغلی میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشنبه په یو اعلان کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلی بلینکن وویل ټام ویس د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړې کېدونکې هڅې کړي تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې ښځې د عاید ترلاسه کولو لږ فرصتونه لري. دې سازمان نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زورګونه ښځې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټون کړي. ډبلیو ایف پی ویلي هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې له ښځو سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دورې څخه پر ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې ښځې په نادولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې کار کولو راګرځول شوي او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسی کې د قومي جرګې د تیاری پر کم بریت کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم بریت کړی ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهونکي ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغن دوی بریډ پایتر سیدل او تر هغه بیا پر د هواد بریډونه کړی تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کلکیج د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړ سخت دریز حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچا خستون کې اقدام کې تیرش په پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغن دی چې لدې مخکې ساره نه دی لیدل شوی وشتل. د ایران دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالاتونو د متقابلو اقداماتو خبرداري ورکړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلی دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا ویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پرې کړونی او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پاوز د ایران توغندوی حمله جدي وبلل، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پاوز د ایران له حملو وروسته ویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې پر جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن سل کلن شو. د ښاغلی کارتر کورنۍ ملګري او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي وو. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې سل کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1970 څخه تر 1981 کال پورې د خپل هیواد د 9 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
And we will continue to stay
albatta chiday aw mug ba afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warklu
bde arab de siyasi charo de wakatun ke nazar wa khlu yosh mera afghan sawdagar wai de afghanistan pakistan tar mand kharla chi darwaza la nahuraz taral ke do rusta be ta sawdagar motor par mukh pran stal shwi khop de lara ke bya ham de ristun zishta
وسم په موټر ور خوشی کړل ولر ته ولر دی په ګرمۍ کې دا تیشتم تاریخ موټر وسم په کې ولر دی.
نن د ادم تشدد نړیواله ورځ ده. د ادم تشدد په وړاندې غورزنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه لرلې؟
د انسانانو طبيعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي. اوله بل شک چې سولیز دوله په ادم تشدد خو کنه نتیجه نه ورکړي خلکو ته کومه لار پاتې کیږي چې خپل ازادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات ورکړو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونی ز خبرونه هم د دې خبرونه په دوهم نیمای کې مهيره وي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نو موړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی. خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یو کتونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنۍ تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه.
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
albatta chiday aw mug ba afghanistan ke khpal khel kya ta dawam warklu da yow dawamdar lumri top de da kar ba us de bahranay charo pa wazarat ke de afghanistan la para de mutahidi walatuno de mamuriyat mashra karan dekar zangare astaze rina amiri aw safir جان مارک پانر شام لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوی په یو خبر پانه کې چې دا هم پرونسیشن بخبره سوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه خپل ځای ده. د بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر لمیاستې راهیسې د افغانستان لپاره د ځنګړی استازي په توګه نستړی کیدونکې هڅې کړي ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ پرانا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ټټمناسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ هم له داندې د لری کېدو په اړه په خپل اکسپانه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړې چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان خزو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغېزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د خزو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکلی بارکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال و. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په هکله باندې ځانګړی استازی و، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقاً جلاد سیاسی کشالونه دی.
د خزو او بشری حقوقو بل فعال نسرین حمیدی
څنګه استاذو دی هغه ټاله د امریکا د حکومت استاذولي چې کولا په خپل خبرو کې له طالبانو سره تل د بشری حقوقو او د خزو مسله یاد کړی. دا خبرې واسه د کاغذ پر مخ وکړ کوم عملی اقدام هم شوی دی. موږ ګورو چې هیڅ ډول عملی اقدام نه دی شوی. هغه حادثه چې د بشری حقوقو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیده کاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل سو.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسو، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې راسره یو ځای شولې په راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خو کراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغه دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره، تاسو حساس وخت ویلې. زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لري کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، کرن ډیکر، دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مختوري، په دې ډول به دغه سیاست دوام ورکول کیږي لدی ورسته؟ او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړون مسایلو په اړه په ډیرو غونډو کې مطرح کیده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا ګوري، اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسی د بل دولت په وړاندې د سفارت مخته وړي او اړوند ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قواو قمندان چې اکثرا به امریکایي او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاصه لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر درې کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی کې ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نور هیوادونو د امریکا متحدینو په تیر بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربېره د سیمه هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي. اروپایي اتحادیې هم ځانګړي استازي ټاکلي دي او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کې دي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زه فکر کوم چې دا به په دوو ډلو وویشو. یو ډله هغه هېوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترکې ګټې لري یا مشترک ستراتیژي او پالیسي لري، او ځینې نور هېوادونه دي چې نورې پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین. زه فکر کوم چې هغوی به ډېر تغییر پکې رانیسي. اما د غربي هېوادونو ځانګړي استازي ممکن چې لکه د امریکا په شان د ماموریتونه یا کم کی یا دا چې بخیل منجیوسی.
کراش د امریکا انتخاباتو ته کړه انتخاباتو نتیجه د جمهوریت پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان هم دغه د افغانستان په وړاندې امریکا هم دغه وسنۍ سیاست مختوري او کبه بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې د تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون را نه شي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون را شي، اما دا هم مخکې له وخت نه سره دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو، په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصتو ته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله استانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست له دندې د لرې کېدو په باب خپل نظر سره شریکاو. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په همغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او ویبه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لاره کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلی او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوی او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوی، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خلاچي لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له تیرو څو ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای جدي نه بند خو نو مو په تمه امیدونه ورزنه او مالزه بند وسم په موټر ور خوشی کړل الته ولاړ دي په ګرمۍ کې. دا 30 تاریخ موټر وسم په کې ولاړ دي، ډیر کم موټر کړه پرس کې مخکې 50 موټر او خو اوس 50 موټر دي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له تیرو څو ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې. خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په هکله ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریګیدې، شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغه باندې اوس هم زموږ موټر نه ځي. زموږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه موږ راوګرځور د تورخم په شلمان لار باندې مولې ګل ډېرې غټې ستونزې موږ ته پیدا شولې. هغه مالونه موږ په میلیونو پیسې تاوان وکړو. به دغه شلمان لاره چې دا یو خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډې کښنه کې بخپله ګاډې نشي ختلې.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونو ډالرو زیان وره وخته د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمونږ د فارا خد زمونږ د میوه د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خد، یعنی یو 10% زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خودرنی موټر په نش راتللی، اکثر ترانزیتی موټر په نش راتللی، او هغه هم ډېر کمي موټر یې او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 20 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د لمنځه وړلو په موخه د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسای احمد زی په راپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځولو په هدف د لبنان په بیلابیل سیمو کې خپلوي بریدونه ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران لملاتړه برخمنه حزب الله ډله د وترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه په تورلس کې شامل کړی دی. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځ سیمو کې د اسرائیل تازه بریدونه د تایر سایلي خارته نږدې د نباتیا سیمه په ګډون دوام لري. د اسرائیل په تازه بریدونو کې وازی په نباتیا خار کې 2 کسان وژل شوی دي او 39 ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په 1360 کې پر د غیبات د اسرائیل په بریدونو کې په ټولي زتوګه 55 کسان وژلي او 350 ډیر نور ټپیان شوی دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرائیل په بریدونو کې وژل شو. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی تیر شپه پر اسرائیل پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیل 200 توغندي توغولی دی. خو اسرائیلی چارواکی وای د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شوی او په پایله کې واځي دوه کسان ټپین شو دي. دغه توغندی زبریدونو ګان خبرګونونه راو پارول. فرانسې ویلي د ایراني د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې خکیل و. دغه هیوات نن ویل چې په منځنی ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د ارتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندی زبریدونه غندلي او خبر د ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیز کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیز کې وضعیت د اندېښنې وړ لور تر باندې او لټولو خلکو خواوې د سخم غوښتنه کړې ده. اسرائیل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیل د بارنوي چار وزیر کارت سنن پیو بن کویل چې پر اسرائیل د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو لقبل ته هیواته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوترش پر ورتګي بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومولې ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده، بیا هم معلومه نه ده چې دا هیواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفي الله چې څو کاله وړاندې د ماین په 14 کې یو پخه پرې شوی وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تلې زوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدای چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
په یک پای ما مصنوعي از دغه پای ما خدا است نه میتونیم کې مثل آدمای
یو په شمی مصنوعي ده نو سم کولای چې د روح انسان په چیر وګرځم. هغه هلي چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په چیر د ریز وانان دي چې د جګړو لکبلې د بدن غړي د لاس مور کړی او سرګردان دي.
د کابل خار یو بل وسیدون کې چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دی اړه وایي
د جنگ په اړه بزړه خبره وکم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه د مړ شوی. خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړکیږي خفکیږي په ځکه چې دا خو موږ خپل خلک دي او باید زغوارم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې د خید جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2001 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کیدونکې مبارزه وکړه چې له کبلی نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي رادیو ته وایي:
نو دا د پروکتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکان ته ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغوی په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خود جوشه تحریکونه د ولسي پاڅونونه چې ورته مونږ وایو دغه پروتستونه خپاره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت به زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنگ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړي دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي دا کوم اجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري، ډیر په پریشانی کې ژوند تیري. کوم وخت چې دی واوښت حکومت داجمنو سره کړی او چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه په لاس سرپناه نه درکړل سي کپ کندهار کې پرتی دي کپ زابل کې. نو خلک برته روان دي نورې هوادو ته په خشاکله رو باندې ځي. کدر ته هم خلک د کور توسان او لوش او سامانونه ګټ خرڅې دی بلاس په شی له هواده وځي. یو خو روزګار نه سه، پر روزګار په شیره په سرپناه نه سه. نو دا په کړه په چاټو کې ژوند کوي، یعنی یو جمع تیر شو چې کم یو خونه دی پر ځان برداشت کوو، اوس بل جمع را روان ده. دغه غم دی خوړل سي دا به د حکومت یو ډیر غټ احسان دی د خلکو سره. اکثره خلک وسن برته واوښتل کوم ماجر چې تللی دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دولاس په شی په کشاکی دار باندې په سختي باندې بیرته دی ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شینه لري، روزګار ستنه. نو کچيلي دا خلکو ته سرپناه ورسي دا به د حکومت هم پایده دي، د خلک هم درته ټیکسي او مزدوري او خاري به کاږي. نو دا مې غوښتنه و کوم چې دا ژغتر ځای ورسو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
سلام آزادی ریډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوس د تریشل دجار تریشلو وخت دی، طالبان په کور په کور ګرځي او شرټولای تر دې چې مې طالبان راغلي دي مسلورم کال له آیا دی قانون سره کومه د سری پر حق یا توهم به باید دوا پر حکومت مرسته کومه کړي دي. مدې موږ غریب خلک یو، سره موږ نه دا چولې ته هم ته محتاج یو، جارم سم حاصل نه ور کړې اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت خپل او درد درته لیدې. مسو کو نه لا د رحمې په موږ باندې قانون باندې.
السلام علیکم. د افغانستان د اسلامي امارات څخه یو غوښتنه ده غوړم چې باید اتلس کولای چې عمر کم وي، هغو ماشومانو ته چې نه موټرسایکل چلول اجازه ورکړل شي، او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور دوشو ولایتو کې بند شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.